اتوجی شوی دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم سلامونه وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي مشر څرګندونه لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. بل لور ته مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په برخه کې له یو شمېر ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه، جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال فرانک مکینسي وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستان ووسي. د ناټو سرمشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکینسي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکینسي دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي، خو هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ښځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کړي شي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته رسیده. اسوشیټیډ پرس اژانس وایي جنرال مکینسي د سپین د ستراتیژۍ د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکینسي ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیشي. جنرال مکینسي زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دی وایي ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو ژر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز خبري اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړي دي. رویټرز د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریځ ننګه کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورنو بندیانو خوشي کولې رد کړي. د خبري اژانس د طالب بیان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دي شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي. د کاپیسا امنی قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویان شایخ شورش آزادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لرې کړي دي. له دندو په دې لرې کولو کې د آزادې اروپا ازادي راډیو رئیس جیمی فلای او د آزادې آسیا راډیو د منځني ختیځ د شبکې د کیوبا د خپرونو دفتر او د پرانیست ټکنالوژۍ د صندوق رئیسان شامل دي. له دندو دا لرې کول له هغې څو ورځې وروسته دي چې د امریکا شخ رئیس او مرستیالې چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو په ادارې پورې تړلي له دندو استعفا وکړي. مایکل پک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري کارکوونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د پیپري معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنه ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې ادارې غړي بنسټونه له 198 میلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیویي خپرونې لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار باباریکا له مالیې ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یو اندازه پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسایلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکوونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران لدندو ګوښه شول. په افغانستان کې البته په دې اړه مو مخکې په خبر کې واورید، په افغانستان کې د حکومت د لوري د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې یو شمېر رسنیو انتقادونه کړي دي. خو د ولسمشر ویاند وایي
د بیان آزادی د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده.
په کونړ کې مو د وزراتي پروژې لګټو خبرو
نازمګه مخې وچو وینل لري په زړه ټورو په یو شی ګور شي خلکو مقابله نه یې سلو شل دی ریبه روپی تقریبا نه بچو زړه ټورو تیرو وارز مصرف نه بچو.
د کور کلی په پروګرام کې مو په شک شک کړی او دا مسله مو څېړلې.
یما یو زوی دم کړه وره وروره کوله شک په وکم یو ویم له کور رئیس په واخلم بیا را موږ مور ورونه ورونه را تراش دا څه کې دا ورکی بي ګنا ده ملایم به کته دي تا ویزونه می کړی ډاکټرانو ته تللم.
د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبري ان ستولتنبرګ د پنشن بي پورز د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس له لارې تر سره شو. بلخوا ریوټرز خبري اژانس د جنو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشی کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان د سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ین ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنجشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ دا هڅو او دی حقیقت هر کله کوي چې موږ ورنږدې شو یو. موږ دا خبره پټینګار شو ته ول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړی. بلخوا رویټرز خبري اژانس د څو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رویټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رویټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي رویټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی په لیست کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نومونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې له سرې کرښې پخا اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلطنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوشی شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تفسیر وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغانی خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3,000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت یې پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسؤلین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت دې د اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسؤلینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع شي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، دغه چارې په افغانستان کې د یو شمېر شخصي رسنیو تند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو آن حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور ډېر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې دا اوس ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نه دي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي ټلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
د وی رسنۍ د جواب اخیستل یا د وی رسنۍ د کار تعلق مخکې د محکمې صلاحیت وه، اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقایي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانونی د رسنوی په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنوی یو شمېر محدودیتونه وضع شي. په نوې تعدیل شوي قانون کې هغه موارد چې د رسنوی د جدي غبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنوی ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم، د اندېښنې وړ خبره د رسنوی جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنوی د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې شخصی رسنوی لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
لدی وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلی و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. خاغلی دانش د چهار شمې پورس په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانستې لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د وژلو لپاره د داعش دسیسه ناکامه کړې ده؟ دا پښتنه ډیلی بیست ورځپاڼې کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتوونکي ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي، او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي، او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته له دې شوې چې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پر ژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم څو اوسنیو پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعاو په بېلابېلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورځپاڼې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رائټس په خبرونه کې نشر شوې، ویل شوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا ترڅنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بند دي او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 نارینه او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسئله سبب کیږي چې ډیری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په asajiradio.com کې هم اوریدل شي. وړاندې به مو کونړ ته ورولو، هلته به لیوه زراعتي پروژې خبرو او همدارس مخکې تر اتنیمو بجو چې اتنیمو بجې لنډ خبرونه لرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یو قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمېنې برلین کې د یو چچن ټبرې ګرجستاني وژنه د روسي د حکومت په امر شوې وه. ماسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګمان کېږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبرې ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی ویلی دی. د دې وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی و. زلیم خان خانګوشویلی د اګست په 23مه په رڼا ورځ په برلین کې وژل شو او د پیښې د مسکو او برلین اړیکې خراب کړې. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو له کبله وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه په ورځ دا کس وادم کې معرفي کړ او هغه یې په وژنه او د وسلو لرلو قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزي حکومت لخوا دنده سپارل شوې وه. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و له منځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمني د دې قضیې په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنیو وروسته په برلین کې د روسیې د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې که جرمني د دې قضیې په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیې له غبرګون سره به مخ شي. د روسیې سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور به بنسټ او بالا ورده کړ. زلیم خان څلوېښت کلن و او له څو بریدونو ژوندی وتلی و. نوموړی د 200 کلونو په لومړیو کې د چیچنیا په دویم جنګ کې د بیلتون غوښتونکو ترڅنګ د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامورا پلاس د جوړ شوي بېله ګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبې شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کیږي. دغه ارهټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونړ له سیند ایستلی و، او دا مهال پرې په زرګونه هکتار ځمکه د کرکیلې وټ شوې ده. روحلان وری په دې اړه د سیمې له اوسیدونکو او چارواکو سره شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی.
تیتسو ناکامورا مېشته خو د لاس نښې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نښه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لورې د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپېره دښته بلل کېده، اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسېدونکي وایي د ناکامورا له لورې دلته د کانال ویستل او پرې دارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپېره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسېدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، اوبه نه لرلې، په زریتور په یو شیبل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه اوبژه ورکړله، اوس هم دېنه اوبه کېږي. دا یو سلو شل جریبه وړوکوي، نه دا بې مصرفه دی، په اوبو اوبو په انرژي تاویږي. سب زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا نه بچتو، جنریټر د تیلو وارز مصرف نه بچتو، په شپه ورځ مشي اوبه تاویږي، راډ دی اوبه تاویږي بس.
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښ کې زیاته غله دانه، تازه ترکاری او میوې کېږي چې ورسره یې ژوند بدل شوی دی.
دا ډېر کوي، نو جوار هم کوي، غنم کوي، نسخ زیات کوي. دوی ورسته د وطن ته خدمت کوي، آباد شي، شین شي. دا غټ خدمت دی چې وشي. کنده ډاک مخکې سم د اوبه سم بوټی هم پکې نه.
ارهټ له اوسپنې جوړ دی، څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. څرخ د اوبو په زور تاویږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لورې د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل:
څرخونه یا دغه ارد چې کوم دی، د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډېره ساده ده، هر څوک یې شي کولی، او بل د محلي موادو نه جوړېږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی، خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دو مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه خړوبېږي، دغه ټکنالوژي ورته ډېره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډېر کم مصرف پرې راځي او خپلې ځمکې وچې پرې نه.
تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا، اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران د خوست له نظر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولې سیمس کې لیکلي دي: د سولې خبرې د افغانانو موضوع ده، افغانانو ته شرم دی چې خارجان یې په مخ وړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي: د بندیانو تبادله او د ناټو ځواکونو وتل د سولې په بهیر کې مثبت او مهم ټکي دي. عبدالغفار لیکي: طالبان باید ټول نیولي بندیان چې ملکیان دي ژر تر ژره ایله کړي. ګلابشان نوري د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي: له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه ده چې سرپرستي پای ته ورسوي او وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: طالبان د سولې هیڅ نیت نه لري، ځکه چې په هر ولایت کې د پولیسو او پوځیانو پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. حمیده نظری له کلاته لیکي: طالبان په اسلام کې د سولې سپیڅلی مقام نه پیژني او د اسلام په نوم افغانان وژني. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي: بندیان باید د دواړو لورې لخوا خوشي شي چې د سولې خبرې پیل شي. همدې موضوع ته عبدالواحد مدقق له لوګره اشاره کړې ده او لیکي: حکومت او طالبان باید د سولې د هوکړې لمخې بندیان آزاد کړي او تر څو د سولې خبرې پیل شي. حمیده اتله له غزنی دی کې پر طالبانو او پاکستان باور نشي کېدی. د دې په وینا دوه مخې دي. عبدالرحمن پراستولی اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید نور اور بند وکړي او که چېرته دوی اور بند نه کوي په دوی باندې اعتماد سخت کیږي. او حمید الله پراستولی اس ام اس کې لیکلي دي، زه د سولې خبرو ته ډیر خوشبینه. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سفیرو سره نکبي وایي، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړونه مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تنو ته راکم کړی دی. د ناټو عمومي مونچي وايي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوې دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې دا خبره وکړه. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وايي په تګاب ولسوالۍ کې یو څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلیې له طالبانو تصفیه کړي دي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لري کړی دي. په دوی کې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای هم شامل دی. د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار بابریکا له مالیې ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خو اوس وی خبرتیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې سبا د کډوالو مسله شیړو. سبا په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دې پروګرام کې دا مسله شیړو چې په ایران کې افغان کډوالو سره څنګه چلند کیږي، څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي. او دا موضوع هم مهمه ده چې تر کله به په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مهاجر وي او ولې خپل هیواد ته نستنی شي او کله به ستنی شي. که چېرته په افغانستان کې مشکلات وي، آیا دوی به تر ابده پورې په پردي وطنونو کې وي؟ په دې ارتباط تاسو کولی شئ چې تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلي په دې خپرونه کې، او له میلمنو سره به ستاسو پوښتنې او ستاسو نظرونه شریک کړو. او میلمانه به هم سبا په دې خپرونه کې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کړو.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې. زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله، مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکه بلسان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي. چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه بګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بګمي جبرخیل واورو.
روغ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغانې ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سراته کوي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپلې ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوندی.
انجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده، وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه. چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ له خوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې. حسیمه کرکوي:
اډیره نه جوړه کېږه، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وو، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه وو. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد وو. د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپ پو فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته ویل مکر مکوا، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کېږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغی یوالې تونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړې چې د دې سره خوشحاله اوسم نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د داسې شي لپاره کار دپاره.
یو شمېر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي:
دا خدای دی طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب. خو دا ډېر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه یې اولادونه یې په کار ده ډاکټر ته بوځي. څه دپاره ګټي؟ مزوري کوي همدې دپاره، نفقه پیدا کوي همدې دپاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې یو والا وای دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه. دا غلطه خبره په دې په کار نه چې بد اخلاقي وکړو کور کې چې او داسې نه. دا خو هغه جاهلی چې ځاس پک خبرې کوي خپل ناموس ته.
سلبیخ کلن ما جان هم ده خوند او خسرگنه ایلا چلن نه ده زن پورانده خواه خبریخی او وی چی تل با یخ پلی روخی یستونزی لیور سر شریکه ولی ما جان ده ده خسرگنه دنده بولی چی دنگور پورانده ده هم لکه خپل لور چلن بکری او هاگه ده هم خپل لور بگنی
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور خزه واغې ته به ویل بیا غزه ما خاون ته ویل خاون بم ډاکټر ته وړل ډاکټر تعال ته بیا چې خلک خپل ستند به ویل خپل تدابیر به کوله خاون را باندې ډیر فارم کوله او ډیر زیات پښتنه رانه کوله هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته وایې کوم ستند یې ماته وایې کوم مریضی لري ماته وایې هر شی ډیر فارم را باندې کوله اصلا مهم خاون د چې باید خاون ور باندې پام وکړي
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یو طبيعي پیښه بولي او وایي روغتیای ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي
مونږ انسانان یو کله چې مریضان کیږو دا مونږ ته عیب نه ده یو طبیعي مسله ده یو مریضی سره اخته کیږو او مریضی ګو نه دا باید پټ نه کو د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکي یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کي چې یو خزه دومره جرات ونه لري کله چې واده شي د دې په خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کړي
د ډاکترانو په وینا که چېرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لیل شي نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درملنه شي ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولي او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسری زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي
وزینه لاره داده چې مونږ جنکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو زده کړې په جګه سطح باندې وي کچېرې مونږ خځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم نه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت مونږ دغه لامل د منځ وړای نشو ځکه دلته چې دا خځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي خجنس واخلي
دا چې د ناسمو او بیزایا دودونو لامل نڅري او څنګه خزي د دغو ناسمو باورونو لامل اسيان منی کیږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلي او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستي ده
السلام علیکم خوشو چی زنگ دی وهلو
وعلیکم لوری څنګه یې فخو به ما ویل دا ډیر وخت مې دی اول نه دی اخیسته ما ویل چې غږ دی واورو
مور جانې ایس خانه ما ټول ځان می خوګیږي په خو کې مې دمه نشته
لوری پام چې خوکه یو اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي کنه بیا به وایي مکر جنه ده مکر کهی او یا با وی ناروغ لوری را بندی تیره کرده
خموری زی دهیره نا جوڑه ایم چلی کارو کم طول بدن می درد کهی
شای ما لوری داد کلنج دردونه دی لیک پو واسلی نو ایا زنجفیل وی غور که جوڑه گی کنوی ایو گوله و خره لوری دا دردونه مام تیر کردی دی خو پام دوی چه چوک پا زن خبر نکی مام پا زن چوک نو خبر کردی موسیقی
مورې، تر دې مخکې دې هم داسې زوف کړی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کله همداسې کېدم.
ولاړ ډاکټر صاحب، ما هم چې ولیده ډېر وارخطا شوم.
ګوره وروره، اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده. ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده. خو دا راته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یې؟ میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله.
اوهو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړیږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې، چې نور هر کله ناروغي دي ما ته وایه، که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی. چې ته د ناروغۍ له ما پټیې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې؟
ما خو غوښتل ووایم، خو
څه؟
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنې ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي بیا.
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه همداسې سړی یم. بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، خو ته په خپله وایه همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه یي، دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی. او شیما جانې، ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اورېدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډېر شکاک او بدګمانه وي؟ ډېر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پاوره اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپل هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیا پولیس والی اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات یو کار وسي دی، ما زړه دا شک واخلې چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي. اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست ملګري راته وایي دا کار مه کوه، خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي. نه دا رقم سمه چې بالکل کله وریدام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړو، هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې وز بېښم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خصوي او وزنې مې دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم وی وایم له کوره یې سپې واخلم بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي دا وړکې بېګناه ده او تاسې دا شک پرې کوي دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی یا اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاکه انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي هغه یو عادت ګرځي پر چا باندې شک کوي بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پر چا باندې شک کوي. مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت دی به هر څه کتل شک به یې کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه یې کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو، نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمونږ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حواده ته تللي د کور غلا وشله، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړو چې حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، وهل او ټکول وشو. نو اخره ما همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي بل چا کړې وه، دغه نفر خپله بندي شو.
پوهان وایي اکثره وخت هغه کسان ډېر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې هکله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وایي چې دی شکی نه دی.
نه زه خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپله شکی نه یم. زه خپله شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلی مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بېخي راځي نه، چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط او آینده دې پر دا کار بیا ونه کړي. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکړه نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په هغه باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ژوند کې تر څو یې په ثبوت نه رسېدلی ورته هغه سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پوهېږي کنه. دا ټول جهالت حساب دی کنه، که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده، داسې خو بنچ پخی راځي ما باندې ته اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې وغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چیرې کې ته ګوره یا زما ورور یا زما پلار په ما باندې بار نه ښه شک کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همدې سره کرا کرا په کور کې بنچ پخی پیدا کوي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک بدګماني تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللی دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې هغه کسان چې ایمان راوړلی تاسو الله تعالی ته، بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول صاحب فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځوان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې و په ټولنه کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د دې تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم. استاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډېره غلط خبره ده. د دې چې موږ په یو چا باندې کوم صلات ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې دې مورث د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک یې ګونه ملته وي، خلکو په خېګونه یاد کړئ، په نیکي یاد کړئ، په خیر یاد کړئ. نو دغه دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري. د دې مرا د سویشاک د شکی تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او په پلان کې بیا هم ما ته مرز کوم چې ولې شکاک دي. نو دا خو ټولنه ده، نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیاوې لري. دا یو نوع مریضي وټو یا یو ډول رواني تکلیف ده. ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي. نو د دې رښتیا په څیر ولته چې شاید تاسو په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغه یو فضایل چې په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې د تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي، هغه دغه یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نوې مریضۍ لپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکي وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې، ډېرې ناوړه پایلې لري. هغه پایلې چې هیڅ تصور یې نشي کېدای چې داسې کسان تاسې ولته وي. حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي. په هیڅ اعتماد نه لري، هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخ خو هغه لاندې شي وي. د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړیکې یا څه اړیکې چې ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي. نو دا څه پدې را نوې کچې کې فکر وکړي او پدې را وړه کچې کې پدې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړه او ډېرې خراب.
استاد رستي پوښتنه مداسې مترکو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفات، د ټولنې مکلفات، د کورنۍ مکلفات، د دولت مکلفات، د مدني نهادو مکلفات، په مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات. دا که کسانو سره مرسته وشي، اول کې د خپل وکړې شي د بحران نه ځان وباسي، خدای شي چې ویني شکرې د کورنۍ د طریقې چې تا باندې کوم کس په دې باندې ډېر زیات اغېز لري دا که سره تماس پیدا کړي په دغه حالت دی بهرون یا یو بس با دې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه نه ورسته کې مثلا تاسو ته ملي شخصیت او مذهبي شخصیت یا مشر چې په ټولنه کې څه کولای شي د لپاره کومک شي، یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغتل لري نو باید ولټی چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
در منه دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبر نه خوش هم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com